دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه که څه هم چې په دوحه کې د افغانستان د حکومتي هیئت غړو او د طالبانو استازو د تیرو 14 ورځو په موده کې رسمن ملاقات نه ده کړې او نه مذاکرات بیرته پیل شوي دي او د دواړو خواو ترمنځ د متحده ایالاتو او طالبانو د سولې د موافقت نامې د تعریف او د حنفي او جعفري فقه پر سر اختلافات نه دي حل شوي په کابل کې زمونږ خبريال د خبرو سرچینو له قوله ریپورت ورکړي چې دواړو هیئتونو مشرانو په شخصي توګه څو ځلې ملاقاتونه کړي دي د حکومتي هیئت مشر محمد معصوم ستانگزی نن د جمعې په ورځ د تلی یا میزان په تلسم د ټویټر په پاڼه لیکلی دی موږ هیله منیو چې مذاکرات به د قرآن او سنتو په رڼا کې پیل شي او د افغانستان د ولس د ارزوګانو سره سم به نتیجې زر روښانه او څرګند شي. محمد معصوم ستانگزی په خپل پیغام کې د سولې او د جنگ د ختمولو په خاطر د افغانانو د حوصلې او صبر ستاینه کړې ده او وای چې موږ د یو دوامدار او پایدار سولې لپاره کار کوو. په عین وخت کې د هند حکومت د افغانستان د سولې د مذاکرات سره بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د خبره نوې ډلی ته د ملي روغې جوړې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د 15 ورځني سفر په پای کې شوې ده. د نوموړي کمیسون په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره شوې راغلي چې عبدالله عبدالله د صدر اعظم نریندر مودي او خارجه وزیر جایشنکر په شمول د هند د حکومت له ټولو پالیسي سازانو سره جلا جلا ملاقاتونه کړي دي او په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه ورسره په تفصیل وغږېده. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړئ. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ماښام په ټویټر کې ولیکل چې د روان میلادي کال تر پایه پورې باید ټول امریکایي عسکر له افغانستان نه راوځي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي چې له افغانستان نه د عسکرو د راوستلو د پروسې د عملي کولو دنده په غاړه لري چوپه خوله دي او په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د امریکا غږ د پینټاګان د چارو خبریاله کارلا باب په خپل رپورټ کې وایي چې د عسکرو د راوستلو لپاره د ښاغلي ټرمپ لخوا اعلان شوې نیټه لنډه ده او له همدې امله د امریکا پوځي قوماندانان او د نظامي چارو کارپوهان په دومره لنډه موده کې د عسکرو د راوستلو د عواقبو په اړه اندېښمن دي. لبلې خوا د ناټو سرمنشي یانز سټولټنبرګ ویل دي چې افغانستان نه به دغه نظامی تړون د عسکرو راوستل د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د ګډې مشورې پر اساس سرته رسیږي او د شرایطو پورې اړه لري. یانز سټولټنبرګ د پنځشنبې په ورځ ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ خارجي عسکر به په یو مناسب وخت کې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې دننه افغانستان نه راوځي. نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل. ناټو دا وخت په افغانستان کې 2000 عسكر لري. د هلمند په ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په تازه نښتو کې دواړو خواو ته مرشوب له اوښتې ده. د جګړې په وجه د قندهار هلمند لوی لاره بېګا شپه د شپږو ساعتونو لپاره تړلې وه. د هلمند والی وان عمر ځواک نن د جمعې په ورځ د تلې پاتې لسم امریکا غږ ته وویل چې طالبانو تیر ماښام د ګرشک د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د حکومتي ځواکونو په پوستو باندې حملې وکړې. د خپل واک په وینا درې تنه عسکر د ماین په چاودنه کې وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې طالبانو د ګرشک نه علاوه د نادالي او مارجي په ولسوالیو کې هم پر حکومتي پوستو باندې بریدونه وکړل. په سیمه کې زمون خبريال عزیز الله پوپل په خپل ریپورت کې وایي چې طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د پرلپسې جګړو له امله د قندهار هلمند لوی لاره چې 100 کیلومتره اوږده ده نامنه شوې ده او د مسافرونو تګ راتګ ستونزمن شوی دی. ګڼ شمېر پلونه او پلچکونه هم ړنګ شوي دي. طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بل خوا د قندوز ولایت د علي آباد په ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې د حکومت د امنیتي ځواکونو 8 تن عسکر وژل شوي دي. دغه حمله د پنځشنبې په شپه ناوخته وشوه. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن ناوړئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د قاتل ملاتړ د ماموریت د قواو قومندان جنرال سکاټ میلر د پنځشنبه په ورځ د تلې امیزان په ولسم په راولپنده کې د پاکستان د پوځ لید رسید جنرال قمر جاوید بجوا سره د ملاقات په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د کوششونو د بریالیتوب لپاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د جنرال باجوا د ملاتړ مننه وکړه. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره شوې د تلیب اتلسم خپره شوې راغلي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه وکړه چې مخامخ بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یو تاریخي موقع ده، باید چې ځای نشي او پخوانۍ اشتباهګانې باید هم تکرار نشي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د رپورټ له مخې په دې هفته کې په هرات کې د کورونا د کوینوس او بای ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي او د تیرو شپږ ورځو په موده کې په دغه ولایت کې 238 تازه پیښې ثبت شوې دي. روغتیایي چارواکي په دغه ولایت کې د دې موزي ناروغۍ د دویمې څپې د خپرېدو له امله اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په دې اوبایي ناروغۍ باندې د افغانستان په شمول د نړۍ په 138 هېوادونو او خودمختارو سیمو کې د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 45,452,303 ته لوړ شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې حکومت خپل 15 کلن پراختیا پروګرام تیار کړی دی او په ژنیو کې به د بسپنه کوونکو هیوادونو په نړیوال کانفرنس کې وړاندې کړي. د جمهور رئیس اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر وایي صدیق صدیقی نن د جمعې په ورځ د تلیا میزان په 13 په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ژورنالیستانو ته وویل چې په دې 15 کلن پراختیا پلان کې د اقتصادي پلوه پر ځان باندې اتکا، د دولتي ادارو پیاوړي کول، سوله، سوداګري او مارکیټینګ اساسي برخې دي. ټاکل شوی ده چې دا نړیوال کانفرنس د نومبر په 3 پیل شي او د 15 نیټې پورې به دوام کوي. امریکایي چارواکو په 13 ایراني بانکونو باندې بندیزونه لګولي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د پنځشنبه په ماښام اعلان وکړ چې دا 13 بانکونه د امریکا له مخکنیو بندیزونه بچي وو او د دې بندیزونو په وجه به د ایران حکومت نشي کولای چې د خپل اټومي پروګرام د پراختیا او پرمختګ لپاره پیسې پیدا کړي. په داسې حال کې چې ترکیه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ ناګورنو کاراباخ په غرنۍ سیمه کې په جنگ کې د آذربایجان سره ولاړه ده. په استانبول کې د امریکا خبریال ډوریان جونز په خپل رپورت کې وایي چې په ترکیه باندې نړیوال فشار زیات شوی دی او په دغه جګړه کې د رول په اړه یو لړ پوښتنې راپورته شوې دي، خو ترکیه خپل دریز نه تیریږي او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د غیر مشروط اوربند غوښتنه رد کړې ده او په عین وخت کې آذربایجان سره خپل نظامی مرستې هم زیاتې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې په ګډه په ناګورنو کاراباخ کې د غیر مشروط اوربند غوښتنه کړې وه. له بلې خوا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خبرداری ورکړی دی که د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روان جنگ دوام وکړي ممکن چې لمنې پراخه شي، یو غټ جنگ ونکلي او سیمه ییز طاقتونه پکې ورګډ شي. د ناګورنو کاراباخ په غرنۍ سیمه کې د 13 ورځو جنگ په نتیجه کې دواړو خواو ته په سلګونو ملکیان او عسکر وژل شوي دي. ایران له آذربایجان او ارمنستان دواړو سره ګډ سرحد لري. دواړه په یوه زمانه کې د فارس د امپراتورۍ برخه وه او فکر کېږي چې ایران د ارمنستان ملاتړ کوي. او دا هم څو نور تازه خبرونه. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې FBI و کسان چې ټوله امریکایي تبعیدی د مشیګن ایالت د دیموکرات گورنر میرمن گریستن ویټمر د تختولو او د هغه د برمتکولو د توتی او سازش د جوړولو په تور نیولې دي. د FBI د ادارې مدعلو مانو په یو رسمي تحلیفي بیانیه کې چې پرون د پنځشنبه په ماښام نه وخت په یو فدرالي محکمه کې د دغه کسانو په خلاف ورکړې، د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د رپورټ لمخې د دغه کسانو په باور د مشیګن گورنر چې د کورونا د کوینوس او بای ویروس د خپرېدو د مخنیوي په غرض کوم قیودات لګولي وو، د امریکا د اساسي قانون نه سرغړونه کړې او باید چې دوی ونیسي او محاکمه کړي. ورځپاڼه وایي چې په دې ډله کې 13 کسان شامل وو او د یو کور په زیر زمینی کې په یوه خوندي خونه کې د خپلو توتیو په جوړولو او عملي کولو باندې کار کاوه. خو د FBI د ادارې مخفي جاسوسان ورسره هم ملګري شي او د هغو خبرې ثبتولې. د مشیګن د ایالتي مفتشانو او د FBI په افیډیویټ یا تحلیفي بیان کې ویل شوی چې د کسانو غوښتل کورنۍ جنگ شروع شي. د دغو 13 کسانو له جملې نه و کسان د ایالتي حکومت د برطرفه کولو او د کورنۍ جنگ د پیل کولو په سازش نیول شوی دي. توتیګورو غوښتل خپل پلان د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې عملي کړي. د امریکا د جمهوریت ریاست د مرستيال د مقام لپاره د دواړو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو مایک پنس او کمالا هریس ترمنځ د وړمې شپې تلویزیوني مناظرینه د امریکا د خارجي پالیسۍ او پنړۍ کې د امریکا د رول په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ فرق جوت شو. دواړو په دې باب مناظره وکړه چې آیا جمهور رئیس ترامپ او جو بایدن به وکولی شي چې د هغو چیلنجونو سره مقابله وکړي چې متحده ایالاتو سره د خپل موجوده حریف یعنی چین او زاړه دښمن یعنی ایران لخوا مخامخ دي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله ویډا کاسوارا په خپل رپورټ کې وایي چې د کورونا د کوینونس اوبا د امریکا اقتصاد او د اقلیم د بدلون ترڅنګ چین او ایران سره د امریکا اړیکې دوه هغه مهم مسایل دي چې نوی جمهور رئیس به ورسره بل کال قدرت ته له رسیدون وروسته سمدستي مخامخ وي. او د نړیوال بانک په یو تازه رپورت کې ویل شوی دی چې په افریقایي هیواد غانا کې د شنو ځنګلونو د وهلو کچا 3.15% ته لوړ شوې ده چې په دې حساب په هغه هیواد کې په اوسط ډول لږ تر لږه 3 لکه او 15,000 هکتارا شنه ځنګلونه وهل کیږي او حکومت ته $300 میلیون نقصان هر کال رسیږي. خو د غانا حکومت د شنو ځنګلونو د خوندي ساتلو لپاره د عام خلکو او بزګرانو د پوهاوي تعلیمي پروګرامونه پیل کړي دي او د سیمې خلکو ته د وړیا چار تراشو تخمونو او خوراکي تیلو پور کولو باندې پیل کړی دی.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه کې مهم رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. وروسته له هغه چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې وویل په افغانستان کې پاته امریکایي ځواکونه باید د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې هیوا تستانسي دفاعي چارواکي چې د پلان د عمل کولو مسولیت لري په دې اړه چپ پاتې دي. د ترامپ نوې مهالویش د هغه ضرب العجل په پرتله چې 2 ساعته مخکې د حکومت لخوا ایښودل شوی وو ډېر ژر دی. نظامي کارپوهان د دې اقدام د تفاوتونو په اړه اندېښنه څرګندوي. نور تفصیل
پاره پورت کې ماوري. ورستل حقیقي ولسمشر ترامپ له افغانستان څخه د سرتي دوه استلو په اړه ټویټ وکړ او غني پښتني راولاړ کړي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ هیڅ پښتن ته ځواب ورنه کړ او له خبرلانی وغوښتل چې په دې اړه لسپینې ماڼۍ سره اړیکه ونیسي. تر دې اعلان 2 ساعته ورسته د ترامپ د ملي امنیت سلاکار وویل چې په افغانستان کې به د 2021 کال تر لومړیو پورې د سرتیرو شمیر له 15,000 څخه 2,500 راټیټ کړي. ترامپ په ټویټ کې وویل امریکا باید کم شمیر زړور نارینه او ښځینه سرتیري چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کرسمس پورې کور ته ستانه شي. یو پوځي چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د ولسمشر ترامپ لومړنۍ کلمه ده چې د کال تر پای ته رسیدو مخکې د سرتیر دوه استلو پاړه وکړه، خو پوځي کارپوهان په دې اړه بیل نظر لري. د دیموکراسي لپاره د دفاع بنسټ غړی برادلی بومن وایي
ولی موږ باید سرتیری وباسو؟ تاسو په یوه موږ له غځای نه 2-3 سرتیری باسو چې پکې د بل هر ځای څخه زیاتې ترهګری دلی او سازمانونه شته. دا یو خراب پالیسی ده. په کمزور توګه همغږی شوی، په کمزور توګه پلی شوی او دا بخي واضح ده چې ولی تاسو په یوه ولسمشر دا کوي، هغه دا کار لټاکنه څخه مخکې د سیاسي هدف لپاره کوي.
د امریکا د حکومت د معلوماتو پر اساس د بل هر ځای په افغانستان او پاکستان کې لکتر لګه شل تر هغه ډل شته دي او افغان حکومت تر اوسه طالبانو بلوا سره پر مبارزه بوخته. تر کریسمس پورې وتل به په کمپاین کې د ترامپ د هغې وادي پوره کول وی چی ویلی وو له افغانستان څخه وځي. ولسمشر ترامپ وایي
موږ به هغه ترهګر له منځه یوسو چیز موږ هیوادوال تهدیدوي او موږ به امریکا له دې مسخره احمقانه نه ختمیدونکې بهرنۍ جګړې څخه لري وساتو.
طالبان د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ترامپ د ټویټ هرکلی وکړ. زیاتره امریکایان غواړي چې امریکایي سرتیري له جنگ ځپلي هیواد څخه کور ته ستانه شي. د ایرو آسیا ډلې بنسټ اورستۍ سروې ښیي چې په امریکا کې د دواړو ګوندونو پلویان د ترامپ د ادارې ملاتړ څخه د برخمنو بین الافغاني مذاکراتو له پیلېدو ملاتړ کوي. د بروکینګز انسټیټیوټ غړی مایکل اوهالن وایي
I don't think we can pull out of Afghanistan right now. I think that
زه فکر نکوم چې اوس دې موږ کولای شو له افغانستان څخه ووزو. زه د یو شی په اړه فکر کوم چې د هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو ویرشته د هیواد به زیات خطر، بې‌ثباتي، القاعده او داعش دلو لپاره پر امن پټنځای بدل شي تر څو پر راتلونکي کې د بریدون لپاره پکې پلانونه جوړ کړي.
د ناتو سرمنشي د پنځم په ورځ اول چې پوزي متحدین چې اوس په افغانستان کې 2000 سرتیر لري په سیمه کې وضعیت ته په کتو به د سرتیر د شمیر کمولو پاړه پریکړه وکړي. یانس سټونټلبرګ وایي
وی ډیسایډډ ټو ګو انټو افغانستان ټوګیدر.
موږ په ګډه پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شو. موږ به په ګډه د راتلونکي په اړه پریکړه کوو چې کوم وخت مناسب دی. موږ به په ګډه وځو.
چړونکې وای دوی هلمند چې وضعیت په کاتو کوم چې د ناتو د سرمنشي او پوزي قومندانان له خوا وړاندې شوی پریکړه وشي. وحید الله فیضی، امریکا غاښنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غاښنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غاښنا رادیو خبرونې مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسون رئیس زلمی زابلی وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ترامپ وروستۍ څرګندونې یوازې د ټاکنیز کمپاین یو برخه بولي. ښاغلی زابلی زیاتوي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو په پریکړه کې نور بنسټونه هم رول لري. هغه زیاتوي که امریکا واقعا له افغانستان څخه ووځي نو هیواد به یو ځل بیا د تروریستي ډلو د جګړې په ډګر بدل سي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی له ښاغلی زابلی سره مرکه کړې ده.
جناب جلالزی صاحب، امریکا چې اوس دغه چیغې وي چې موږ د نوي کال تر راتګ مخکې یا د دې کریسمس مخکې باید ټول قوای وباسو. دا د ټرمپ دغه انتخاباتو د کمپاین یو برخه ده، نه د امریکا خارجي سیاست یوازې د ټرمپ لاس کې دی. هلته نور څو نور نهادونه ډېر مهم دي په غوښتنې استخبارات دي چې ډېر رول په شکل لري. د پینټاګون دی یا وزارت دفاع ډېر سخت رول په شکل لري. همدغه څو نور نهادونه دي چې هغه د يهودو د ټولنو ملاتړ هم دي. اغه د امریکا د خارجي پالیسي کې په جوړول کې اصلي رول د هغه دی چې پرې کنټرول دی. دا چې په ظاهر باندې د لیڅو اډی دي دا بونړي دی بوزي دا د قضیه ظاهري شکل چې ترامپ په خپل انتخاباتي کمپاینو کې مخکې ویلي و چې سبب د افغانستان څخه خپل اسکر راباسم، ولی واقعت دا چې اوس په افغانستان کې مرڅو مشکل لري. یو په خپل د افغانانو په مابین کې د اوغ افغانانو چې هغه عام ملت نه دی، هغه افغانان چې هغه یا په ګوندونه لري یا د امسایګانو او یا د نور لوريو د منطقې د عربي ودونو سره خپل اړیکې لري. دغه غلامان دي، دغه په کومنده باندې هر وخت په داخل کې اړدل جوړ کړی دی. د خارجي ایوادونو څخه د تویلې دغه خارجي ایوادونو د ګټو د ساتورو د پاره دلی ار نو فجایع مخکې کړی دی. د لې جنگونه جوړ کړی دی، افغانستان تبا کړی دی، د افغانستان اردو تبا کړی دی، د افغانستان ټول بنیادونه خراب کړی دی. هغه خلک اوس هم اکثره ژوند دي ستا ګوندونه ستا. نو امریکا که چیرې په داسې حالت کې پرشتيان وځي، اول د افغانانو دغه مشکل چې موږ تاسو اوس مصله ګوندونه لرو، خو اکثره د امسایګانو څو په چین پورې مربوط دي، څو په روسیا پورې، څو په پاکستان، څو ایران، یا څو په عربي افراطی اسلامي ګوندونو پوری سخت ارتباطات لري. کچیر رښتیا هم امریکا وزي، اول به هغه اسلامي خواشینی سوي افراطی ګوندونه چې هغه په منځني ختیځ کې دي، البته د امریکا د خواسته متضر سوي دي، او یا د مصر څخه دي، د اخوان المسلمین داله ده، او یا د ازبکستان او تاجکستان او یا پاکستان کې څنور اډی لري. دا به ډیر ژر په افغانستان کې بیا د پخوا په چیر خپل اډی ونیسي. همدغه څه به هغه نور ګوندونه چې در مخه تیار کړی د لید امسایه مملکتو د پاره کنویل دي، دغه غټ ساتي هغه به ک ایران دي، ک پاکستان دي، یا روسیا ده، هغه به د خپل غټ د پاره په افغانستان کې بیا په خواني د 1911 قانونو جګړې اتمن تر ډیر اده اصل کې سوغه به آرام نکشيني. د خپل غټ د پاره په افغانستان کې اړدل جوړي. نو کچيري امریکا وزي، یو خد امریکا د پاره همدغه منطقه ډیره مهمه ده، آیاتي ده. دوی په دې خاطر د تنه قرباني ورکړي ده، نه د لیدونه پس سلګونو میلیارډونه ډالر مصرف کړی دي چې بیرته ووزي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په اروپا کې د امریکا ملګری د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات لنیږدې ساره. د امریکا او د اروپا اړیکې د جمهور رئیس ترامپ په وخت کې یو څه ترنګلې وې، او اروپا هیله لري چې که جو بایدن یې وګټي نو دغه اړیکې به بیرته سمې سي. خو بیا د ناتو ځینې داسې غړي هم شته چې د اروپایي هیوادونو لخوا د خپل سهم د اچولو په اړه د ترامپ د غوښتنې هرکلی کوي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
اروپا کې د امریکا ملګری په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات د نږدې نه ساري. د امریکا او د اروپا اړیکې د ولسمشر ترامپ په وخت کې خرابې وي، او اروپا هیله لري چې جو بایدن وګټي نو د غاړې کې به بیرته سم شي. خو بیا د ناتو ځینې داسې غړي هم شته چې د ډونالډ ترامپ د اروپایي ملکونو د غوښتنه چې خپل نفوذ راکم کړي هرکلی کړی دی. هنری ریجول رپورټ را لېږلې چې زانز رانا یوسف زی درته درلولم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2014 کال د انتخاباتو وروسته د ناتو په اړه ویل چې ناتو د ترګري د ختمولو لپاره سن کوي. د ولسمشر د غوینا ناتو خبردار کړه. ناتو هغه وخت د روسیې لخوا په یوکرين حمله لړزولې و. ولسمشر ترامپ بیا په 2014 کې د ناتو په اړه ویل اوس هغه د ترګري ضد جنگيږي. ما ویل چې دوی بیکاره دي، خو هغه اوس بیکاره نه دي. د لندن په پوهنتون کې د امنیتی چارو کارپو جولی نارمن وایي چې د اروپا د پاره دغه حالت مشکل دی. اروپا داسې پلویانو ته ضرورت لري چې هغوی باوري وي. په خاص توګه د امریکا سره د اروپا اړیکې بیخي زیاتې مهمې دي. د ناتو ملګری د ترامپ د مخالفه کاندید جو بایدن په اړه سن نظر لري. ان بینډ چې د اروپا د اصلاحاتو په دفتر کې یو کارپوه دی وایي بایدن چې کوم ډول سابقه لري هغه د ناتو د لپاره زیات خدي، او ناتو د برتانی امنیت او د اروپا امنیت ته د تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د ترامپ په لویان وایي چې باید د ترامپ په اړه د هغه د کارونو په اساس قضاوت وشي. ولسمشر ترامپ په 2018 کال کې پولند ته د امریکایي عسكر ولیدل چې دغه د سور جنگ وروسته د ناتو لخوا د ځواکونو د لیږلو د تر ټولو مهمه پیښه وه. جولی نارمنوئل ځینې ملکونه بغواړي چې ولسمشر ترامپ دې په قدرت کې پاتې شي. ولسمشر ترامپ د جرمني په اړه ویلي چې برلین د ناتو په مصرفونو کې خپل ونډه په سمه توګه نه ورکوي، او اراده لري چې دغه ملک نه خپل 40,000 عسكر بیرته وغواړي. جولی نارمن د چین په وړاندې د واشنگتن د پالیسۍ په اړه ویل چې که په انتخاباتو کې هر څوک وګټي خو د چین په وړاندې به د امریکا کلک دریز تغیر ونه کړي. هغه وی د بایدن په شمول ځینې دیموکراتان د چین په حق له هم هغه اندېښنې لري چې ترامپ لري، او د اروپا ځینې ملکونه هم لري. اروپا د روسیې نه واخلې د لیبیا او منځنی ختیځ پورې د ترکیې سره د خرابو اړیکو په اړه ډیر ستراتیژیک چیلنجونه لري. د امریکا په انتخاباتو کې که هر څوک وګټي خو امریکا به په دغه مسلو کې مهم رول ولوبوي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده، او تاسې زموږ د خبرون اوري. په داسې حال کې چې امریکا، فرانسا او روسیه په جنیف کې د منځګړتوب لپاره خبرې کوي، په ناګورونو قرباخ کې د جګړو دوام د دې لامل سوی چې په زرګونو کسان ارمنستان او آذربایجان ته کډه وکړي. دغه کورنۍ وایي چې په دې سیمه کې 10 کلنې جګړې سخت پتنګ کړي دي. هر لوري وایي چې د دوی بریا کولی سي جګړه پای ته ورسوي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د هر بل ارمنستاني بشان انجیلا حکمیان د خپل دولونو سره هغه وخت د خپل کور او ژوند خوشی کولو ته اړ شو چې په ناګورونو قرباخ کې څو ورځې وړاندې یو بمی چاودنه شوه. هغه سیمه چې د دوونی رئیس د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پکې جګړه روانه ده. د انجیلا د کورنۍ دوه غړي په دې چاودنه کې ووژل شول، او د کور زیاته برخه یې ویجاړه شوې ده. هغه خپل تجربه داسې بیانوي. ارمنی چارواکی وایي چې دا جګړه د هغې جګړې نه چې 28 کاله مخکې په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره پیل شوه تر ټولو شدیده ده. د ارمنستان د دفاع وزیر آرتس راند هوونیسیان وایي
په یونیورسټي پنکارت شوشي هډروت او نور خرونو او خرګوټو باندې د توپچی او هوایي بریدونه شوې دي او تلفات هم شته دي.
د ارمنستان چارواکو زیاته کړه چې تر دې دمه هیڅ لوري هم د پاموړ سیمې نه ترلاسه کړي او نه هم لاسه ورکړي. ارمنیا ادعا کوي چې دغه لانجمن سیمه د ارمنستان تر محافظت لاندې خپلواک سیمه ده. آذربایجان وایي چې نګورنو قرهباغ په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی او پولو کې ده او وایي چې د څو کلیو او خارګوټو کنټرول یې ترلاسه کړي چې په وینا یې غیر قانوني قبضه شوی وو. همداشان آذربایجان په دې لانجمنه سیمه کې پر کلیسا برید ردوي. د دواړو خواو ملکی وګړي د جګړو له سیمه څخه تښتیدلي او د ماشومانو په ګډون لسګونه تنه پکې وژل شوي. په ارمنستان کې د رضاکارانو یو شبکه هم فعال شوي چې بې ځایه شوي کورنیو ته لنمهاله سرپناه، خواړه، جامې او درمل رسوي. جسمن خاچاترین د رضاکارانو د ډلې همغږي کوونکې ده. هغه وایي
موږ هر یو په ډېر سخت حالت کې ومن. دوی د لوی فشار لاندې دي. هغوی خبرې کوي خو ډېر لږ مفهوم ترې اخلو.
خو تر اوسه هیڅ نړیواله مرسته نه ده شوې او کورنۍ وایي چې د څو کلونو جګړو وروسته نور د جګړو زغم نه لري. بې ځایه شوې انجلا حکامیان وایي
زه درو اتیا کلنه یم او زما په شان زرګونه نور کسان دي. ایا موږ ټول به د نورو خلکو د کورونو د دروازو تر شا مړه شو؟
کله چې جګړه شدیده شوه دواړه خواوې یو بل د ملکی وګړو په نخښه کولو او د سولې لپاره له خبرو اترو څخه په انکار کولو تورنوي. کلی رانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
افغان حکومت په جنیو کې د افغانستان په حق له نړیوال کانفرنس ته یو 15 کلن پرمختیاي پروګرام ترتیب کړی دی چې د نوومبر په وروستیو کې به د مرسته کوونکو هیوادونو کانفرنس ته وړاندې شي. د چارو کارپوهان د دغه کانفرنس جوړېدل ښه اقدام کړي، خو دا غني چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې څخه خوشاله نه ده. په مخکې په دې حق له کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری
د جمهوریت ریاست وایان صدیک صدیقی وی چې افغان حکومت د افغانستان په اړه د روان میلادي کال د نوامبر په ورسېو کې په جنیو کې جوړیدونکو نړیوال کانفرنس ته یو 15 کلن پرمختیاي پروګرام ترتیب کړی چې د مالی پلوه ډیره پاملرنه پکې پر خپل ځان اتکاتا شوې ده.
قرار است حکومت افغانستان در کانفرنس جنیو برای 5 سال آینده
خغلی سی دی کیو ال ټاکل شوې ده چې افغان حکومت په د جنیو کانفرنس ته د راتلونکو 15 کلونو لپاره یو پرمختیاي پروګرام چې پر خپل ځان د مالی بسې په محور جوړ شوی او دولت جوړول، سول او مارکیټ جوړول پکې شامل دي، د مالی او سیاسي ملاتړ ترلاسه کول لپاره نړیوال ټولنې ته وړاندې کی.
پېشکاش وکړه
د نوامبر د میاشتې په 23مه او 24مه د سویس د جنیو په ښار کې دغه نړیوال کانفرنس د افغان حکومت او د فنلند د حکومت لخوا په ګډه جوړیږي. ټاکل شوی د وزیرانو په کچه په دې کانفرنس کې به له شپېتو زیات افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادو او نړیوالو موسسو استادی ګډون وکړي. د مالی وزارت چې د افغان حکومت په استادیتوب د فنلند د حکومت سره یو ځای د کانفرنس جوړولو او تنظیم چارې پر مخ وړي، په یو بیان کې ویلي چې دا کانفرنس د 2020 میلادي کال څخه د 2023 میلادي کال پورې د انتقال د لسیزي د نړیوال له جمهور روسیه نړیوال کانفرنس ته شهادت په افغانستان کې د باسیه کې دوه پلو دغه هیواد پر مخ بیول دي. تما ده چې په دې کانفرنس کې به د 2023 میلادي کال پورې نړیوال ټولنه افغانستان سره خپل سیاسي او مالی ژمنی بیا تازه کړي. ځینې کارپوهان د غنی چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې د فساد په وړاندې د روانې مبارزې څخه خوشاله نه ده چې په دغه هیواد کې د فساد د شتون او نړیوال ټولنې د مرستو د ځای کېدو په باب اندېښنې کوي چې افغانستان سره په نړیوالو مرستو هم اغیزه وکړي. همداشانځک په هان په کتر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د اساسو د خبرو اغیزي هم په دې کانفرنس ویني. د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د ګوند یو مشر میرمن عادله بهرام هیله خي چې د جنیوا د کانفرنس جوړیدو پورې به په دوه کې خبرو کې هم یو څه پرمختګ وشي.
په نن سره کالو کې هغه کانفرنسونه چې د افغانستان بیرون یا خود داخل د افغانستان په شمول د افغانستان د کنفرانسونه جوړ شوي دي، هم د سیاسي حمایت په خاطر، هم د مالي حمایت په خاطر. د وخت حکومتونو ډېر توانمندي د دو درلودله چې دی هغه جذب کړي دي ځانو ته، مخصوصا افغانستان که هغه کومکونه هم د مالي او سیاسي لحاظه شوي. اما خو اوسنی وخت ته که لږ په ځیر شو او اوسنۍ مرحلې ته وګورو، افغانستان په یو داسې یوه مرحله کې دی چې دلته د سول خبر یادون کی او ختم د جنگ خبره ده.
تیرونی د جمهور ریاست دار په معنی کې دغه کانفرنس د کار د پیل غونډه ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وینا کې د کانفرنس جوړیدل د نړیوال ټولنې سره د افغانستان پر حالاتو د بحث او خبرو لپاره یو خبر ساتو غن او ویل چې پر روانو دوه درې اونیو کې به د نړیوال ټولنې د اساسو په ګډون 15 ورکشاپونه جوړ شي.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.